دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ستخ خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې شاهین بنیرای وړاندې کوي.
خبرونه په سویری وزیرستان کې ځایی خلک وایي چې د پاکستان د فوجي سرتیرو په ډزو کې دوه ځایی وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه ډیر شوي، نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه پای ته رسیدلې او پر یوکرین پرون د روس لخوا تازه بریدونه پیل شوي دي. د خبرونو تفصیل په سویلي وزیرستان کې ځایي خلک وایي چې د پاکستان د فوجي سرتیرو په ډزو کې دوه ځایي وګړي وژل شوي دي. د سویلي وزیرستان ځینو وګړیو مشال لیډو ته ویلي چې پرون فوجي سرتیرو په انځر چینام نیتی پوستا د تورو شیشو په یو ګاډي ډزې کړي چې په نتیجه کې د شمالي وزیرستان دوه اوسیدونکي وژل شوي او یو بل ټپي دی. یو امنیتي چارواکي وایي چې سرتیرو ګاډي ته د ودرېدو اشاره وکړه، خو چې ګاډی ونه درېده نو ډزې ورباندې وکړي چې په نتیجه کې دغه مرګ جوبله اوړېدلې ده. دوه وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان سره تړاو لري او جو بلتن د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي دي. د پیښې په اړه د پاکستان فوج لا تر اوسه څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه ډیر شوي، نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه پای ته رسیدلې ده. په غونډه کې لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو برخه واخیسته. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخه د قومي سلامتۍ کمیټې د غونډې رابللو پریکړه د دسمبر په 9 د وزیر اعظم شهباز شریف او فوج د مشر جنرال عاصم منیر ترمنځ په لیدنه کې شوې وه. له دغې وړاندې د دسمبر په 23 په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو په کانفرنس کې هم په هیواد کې د ترهګرو بریدونو په زیاتوالي خبرې شوې وې. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع د جانیخیل ولسوایي چې د جنوري په لومړۍ نیټه د امن جلسې په نامه یوه لویه غونډه رابللې ده. د جلسې منتظمین وایي چې دغې لپاره یې کمپاین پیل کړی او د خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته بلنې ورکړي دي. د جانیخیلو د امن جلسې یو مشر ملک بلقیاز د دسمبر په 9 مشال لیډو ته وویل چې په کال 2022 کې په جانیخیلو کې د نامنې او هدفي بریدونو ګڼې پېښې رامنځته شوي، نو ځکه یې په دغه اړه د ولسي غونډې فیصله کړې ده. بلخوا د جنوري په 15 په باجوړ کې ځایي خلک د امن لپاره یو لاریون ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د باجوړ په خار بازار کې پرون یو ځایي مشر په ډزو وژل شوی. د دغه برید ذمواري چا نه ده منلې، خو د قبایلي ضلعو ولس او سیاسي مشران وایي چې هلته په سیمه کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي او د سیمې امنیت ته خطر پېښ کړی دی. په پاړچنار کې د دوو قبیلو پاړه سمکنیو او بوغکی بادامي ترمنځ د اوربن عملی کولو لپاره د حکومت په مشرۍ جرګه شوې ده. پرون په دې جرګه کې شامل یو ځایي مشر جلال حسین بنګش مشال لیډو ته وویل چې د دواړو قبیلو ترمنځ 15 ورځې اوربن دی او کوچای خلاف ورزي وکړه نو 2 کروڑ روپۍ جرمانه به ترې اخیستل کیږي.
اہل تشیع و اہل سنت مشرانو متفقہ طور باندھے 15 دن دپارا امن کانے اور چھ کا خلاف ورزی و کا دے روڈ عمل دری بھی دے حکومت ذمہ داری بھی اور چھ خلاف ورزی و کا 2 کروڑ روپے بغوئے باندھے جرمانائی.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 20 د پاړه سمکنیو له بوغکي بادامي خلکو سره په 4 ورځنۍ جګړه کې 4 کسان ووژل شو او نور 15 ټپیان شوي دي. د پاکستان د کورونو چار وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه د دسمبر په 1 نیټه یعنی سبا ورځ پای ته رسیږي. د پاکستان د کورونو چار وزیر رانا ثناءالله پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حده زیات اوسیږي جرمانه کیږي او دا کسان نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له 1 کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی وي. په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو یو لویه برخه افغانان دي. له دوی ډېرې د درملنې او یا هم په افغانستان کې د وروستي کړکیچن وضعیت لامله پاکستان ته کډه شوي چې لا وړاندې زرګونه تنه د پاکستان په بېلابېلو زندانونو کې دي. او پر یوکرین پرون د روس لخوا تازه بریدونه پیل شوي چې پکې په غربي هار لیوف کې 3 تنه وژل شوي دي. بلخوا د یوکرین فوج ویلي چې ډېر بریدونه یې ناکامه کړي دي. په یوکرین کې د هوایي حملو سرنونه اورېدل شوي او د ولسمشر یو سلاحکار په فیسبوک لیکلي چې هلته 100 میزایلي حملې شوي دي. پر یوکرینی ټلویزیون د داخله چارو وزیر ویلي چې په تازه حملو کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور جوبل شوي دي. داو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي پاکستانی پوز هلته هغه مهال دوه تنه په ډزو وژلي چې هغوی ورته موټر نه و ترولی. په کورمه کې د پاړه څمکنیو له بوغکي بادامي خلکو سره سوې ډزبندۍ ته تحریري شکل ورکړل شوی دی.
د دواړو فریقینو امثله جات فیصلې دلایل او قومي روایتو لحاظ سره تلب کیږي او انشاءالله د دې مسلې به درپا حل آغا روزي.
په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې اوت سلويشت هدفي بریدونه سوي چې تر شپېته زیات کسان پکې وژل شوي.
دشتم کال زمونږ د پر ډیر بد کال وبدې کې مونږ ډیر مرګري تکړه تکړه ځوانان هغه د لاس اور کلو بدې کال کې ډیر زیاتې د ترګري واقعې وشولې.
په خیبر ضلع کې د ملاګورو قبیلې د خپل منځي دښمنۍ د مخنیوي لپاره تیګه ایښې ده.
یاره دا هر ځای کې چې شوټ شنو ښه خبره نه لکه امن به سهولت به خلکو ته خو چې دښمنۍ او دښمنۍ او بس نشه ګرځېدای نو خامخا غ نورم زیاتېږي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شنن هم لرو اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسې. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري د نوردونکو د خبرونی لومړی ریپورت زول کسنګ تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې په جنوبی وزیرستان کې ځای خلک وایي چې د پاکستان پاوز پر یو امنیتی پوستا د موټر نه درولو پر سر پر موټر ډزې کړې دي چې دوه تنه پکې وژل شوي دي. وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان دي او ورسره ټپي شوی یو بل کس د جنوبی وزیرستان دي. پاوز لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اشتیاق مسید پر رپورٹ لري.
د سویلی وزیرستان وانا سیمه اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 29 دسمبر پاکستانی پوز په انزر چینا پوسټ باندې د تورې شیشه گاڑی باندې ډازینا کړی دي چې په نتیجه کې د قطبی وزیرستان د داخل سیمه سره تعلق لارین کې دوه کسان وژلې او یو یې پر هر جلای کړای دی. د دغه پیښه په باراکشه د شکای اوسیدین کای حمزه وزیر مشال ریډیو ته وویل
پارینا د شمالی وزیرستان دی طرفا یو گڑ روان و دی شکی پا لیاربون دی چه تا وانا اگریکلچر پارک تا چکل ورست دا بولتا دی آس کری که یادت گاڑی بی لڑوی چه دی چیکنگ شیر کلای و نو دا گڑ لشکی پا تیز رفتاری سرا رو گلای و تیز رفتاری دی وجه نا دی اٹومیٹک فائر ویرک و دوا کسن پا که شایدون شوال و نور بر سرا زخمین شوی دی نو میش دا یه چه بیل پر پا چار دادو چه توری شیشی دا ختم شی و دولتا دا دا امن رو شی خو بیا دغه د پوره خدا نه دو چې ته ډایرک گاډي اوله په چار دادو چې د گاډي ټرینا او وستل شي یا صدا سه حکمت عملی خپل شي چې پاکه بے ګناه شریون خو نه شمړه میزه د حکومت نه دا درخواست کی چې دغه وکی دا خامہ خادي نوټس وخلی نو دغه سره خو بیا د خلک په ځلینا کې نور هن نفرت پیدو کیږي او امن روتاک پدارنګ ډېر مشکل ده.
په ونکشه د خفیا ادارې چارواکي د نوم نه جاوتاولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې نهویشتم دسمبر انزر چینا چیک پوسٹ بنے دے تورے شیشے گاڑی تا پوزی سر تیرو دے دراولو اشارہ کڑی وا خو آگا پا پوسٹ بنے وا ندری دا او پا موقع موجود پوزی سر تیریو پا گاڑی ڈازینا کڑی دی چے پناتی جیکشی یہ دے قطبی وزیرستان دا داخل سیمے اسے دن کی احسان اللہ او گلزار خان و جلشوی او بخت اللہ ماسی چے دے سویلی وزیرستان سروکی سیمے سرا یہ تعلق دائی پر ہر جلائی شوائی دائی. دی پشتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټی ممبر مولانا زینت الله مشال ریډیو ته وویل چې په چیک پوسټ باندې په ګاډي باندې ډازینا کول غیر قانوني عمل دی.
میز دلتا د څول کې ځانیا ته یا دلتا دوی ته د کروایې د تورې شي خلاف دا سم نه وی دي چې دوی په خلاف ګاډي نه فایرنګ نه کوي د خلک عملات نه اوسه چې تورې شي د متالي نه شي شي په دې کې پلاستیک تیز راځي په دې خو نه لټایي دی جرمانه ته ځي راځي د قانوني کروایې خو لري دي دا قانوني کروایې د چتشل نه متکا یا ته دلتا فایرنګ په وکا نو فایرنګ ته ضرورت نشته دی دا یو خلیو دا غیر قانوني عمل دی او فکر نه
د سویلی وزیرستان انزر چینا چیک پوسټ بنے گاڑی بنے د ډازونو په نتیجه کې د دوه کسانو د وژلو په باراکشل یا پاکستانی پوسټ سره هم ویلي ندی. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
دا په داسې حال کې دا چې د جنوبی او شمالي وزیرستان په ګډون د ملک په یو شمیر سیمو په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په عین وخت کې نن په اسلام آباد کې د پاکستان د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه هم رابلل شوې وه چې مشر یې شاباز شریف کوله. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو اوریدونکو ته ووایاست چې دغه د قومي سلامتیا کمیټې غونډه د څه لپاره رابلل شوې وه؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. کم یو بیان چې لږه شیبه وړاندې د قومي سلامتیا د کمیټې د غونډې خپور شوې دي، نو په هغه کې چې کوم ځنې شیانو ته اشاره شوې ده هغه به مختصر شریک کړم او بیا به نورې خبرې هم وکړو. نو هغه کې دا دي چې خو تاسو څنګه وویل، وزیر اعظم شهباز شریف کمیټې کړې ده د فوج مدان یو د استخباراتي انټلیجنس ادارې شیانو پکې وو، نیم وزیر هم پکې وو. اولنې نوکر دي چې کوم د پاکستان نه بهشته لږې پاړه باندې خبرې شوې دي، او د مالی وزیر هغه چې پاکستان د دا وخت اقتصادي چیلنجونو دی پاره خبرې کړې دي. دوی د انټلیجنس ادارو مشرانو په پاکستان کې چې کوم د اوسنې د امن او امان د صورتحال دی او بیا د تهګری زیاته شوې ده، دا او دغه د مخنیو لپاره چې کوم اقدامات یې پاره باندې خبرې شوې ده. هینا ربانی کار افغانستان کې کوم سفر کړو پاره پاره معلومات ورکړي دي، او بیا پکې هغه روایتي خبرې دي چې پاکستان به د سوچ سلامتیا ته ځان رسی اجازه به ورنکړي، یو چیلنجونه چې کوم دي هغه ته به چې کوم مشکلات پیدا شوي دي هغه ته هم جواب وي، ترهګرو ته هم جواب وي. خدا به کې لیکل شوی دي چې دا غونډه به د ګل یا دوشنبه په ورځ د جنوري په دویمه هم دوام وکړي، او هغه کې به بیا پریکړه فیصله چې کوم نن تجاویز وړاندې زونه وو دغه په بنسټ باندې به فیصله موشي. غونډه خو د سرا بلل شوی و چې یو خود فوج نوې مشران راغلي دي، او دا دغه ولنې غونډه و د قومي سلامتی د کمیټې. بل پاکستان کې نن سبا دا کم ترهګری او تشدد پیښې زیاتې شوې دي، دا په کوم یو مهم موضوع په بیانیه کې ذکر شوې دي، لیکن ځنې فیصله نن اونه شو چې آیا حکومت د فوج نوې قیادت دوی سکول واړی ٹی ٹی پی سره پاکستانی طالبان سره خبرې تورزی دغه خلاف اقدامات کوي، لیکن د بیانونو نه خدا ښکاری د کور کمانډران غونډم د دور جاری و داغه بیان کې انداز یو چې کی دي شي دوی د ٹی ٹی پی خلاف سناس اقدامات کوي، او د نن بیان نه انداز ښکاری خو بهرال د ګل روز پورې بندازه ولې کی چې
طاهر خان
صاحب مخه ته راځي.
په ټولنیزو رسنیو کې تیرو څور زوړای سي دغه موضوع ډیره توده ده چې پاکستان شاید د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې لدی عملیاتو څخه مطلب څه وي، لکه ځای په ځای به ک یو مخیز به لکه داسې څه نه دي چارواکو په ډاګه کړی.
پورې پاکستان لپاره ډیر مشکل ده دی چې د پاکستانی طالبانو غړي خوص د خیبر پختونخوا بیا بلوچستان کې ځنې پیخوغي مسؤلیت ذمہواری واخیسته موجود خودي، لیکن د پخوا په شان نه دی چې باجوړ دغه د کنټرول لاندې او یا سوات او یا بیا جنوبی وزیرستان شمالي وزیرستان نور پر هغه رنګ حالت خو نه دی. البته دی خو موجود دی، لیکن دغه هغه عملیات داسې وي چې یا خو سړک غاړې بمونونه کار اخلي یا په موټر سایکل باندې لاړ شي حمله وکړي. نو د پاکستان لپاره خو مشکل دی چې څنګه به د دې خلاف دي اقدامات کوي، ځکه چې هغوی خو یا پټوي یا په غرونو کې وي یا وتر سعید اگرنګ نه کیږي څنګه چې په خوا به کېده، ځکه پاکستانیان خپل هم دا وایي چې هغوی په افغانستان کې دی هلته نه فعالیت کوي. لکه دوه ورځې وړاندې چې په کورمې کې نوې حمله وشوه، نو پاکستان خپل به بیانیه کې دا و چې هغه طرف نه حمله شوې وه، درې پاکستانی فوجیان پکې مړه شول، دوه دوی وي چې وسلوالې هم وجلې دي. نو پاکستان لپاره خو مشکل دی. تاسو خبره ترسته چې کدی د عملیاتو فیصله کې ندی بسنګ نه کی د چا خلاف به کی، ځکه چې دوی خطر اوسه پورې واضح اقدام پالیسی نه کی چې دا خلک دلته څنګه راغلل، واپس ٹی ٹی پی څنګه بحال شو، چا اجازه ورک خبره هکې لکه بلاول بټو په خپل مور برسي کې چې خلک نه کوله درې ورځې وړاندې ناغه وچ دا پښتنه پکار دا چې ٹی ٹی پی پاکستان ته ته اجازه ورکړه څنګه پاکستان ته راغله. نو لکه دی یو وزیر خارجه د حکومت یو برخه اپ یو جلسه کې داسې خبره کوي، نو یو مشکل دی پاکستان ته.
بل تپوس طاهر خان صاحب، دغه مهم کېدای سي چې پاکستان په ملک دننه د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کوي، نو هغه چې په افغانستان کې د دوی په خبره میشتي، نو د هغوی د ځپلو یا ورحواله کولو یا په خبرو ته مجبور کولو لپاره خو د افغان طالبانو خبره مطرح کیږي. ستاسو په خیال که د کور دننه د عملیاتو فیصله کوي، نو د افغانستان په اړه خو به سخته فیصله کوي، هغه به څومره مشکل وي د دوی لپاره؟
پاکستان ډیره مشکل سره مخامخ دی او چې د طالبانو حکومت د سہولتکاری یا قربتو کړو ګومان نکوم چې اوسنۍ چې کوم د طالبانو د حکومت او د پاکستان اړیکو تعلقات دي هغه د سه حالت کې نه شيږي به بیا ځل خکې چې بیا یو د قربتو مو کې یو دویم دا چې طالبان خو جنگ شروع کړل دي ټي پی نو پاکستان د لپاره د افغانستان د طالبانو موضوع هم ډیر زیات اوس دي د دوه ورځې وړاندې ما معلومات دادي ما ته یو غونډه کې دلته چې کوم په اسلام آباد کې شوی و د هنرابانیکر په مشره کې هغه کې د خارجه وزارت اوسنی افسران پاکستان چې کوم ناظم الامور دي چې هغه په 15 د دسمبر د کابل نه چې په هغه باندې حمله په 2 دسمبر شوی و واپس نه تللی دا وخت د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ تقریبا تعلقات راشه درشه د سفارت فعالیت د څو غنې چې نشته ځکه تر اوسه پورې ناظم الامور واپس نه لیدلی اول ته یو ډیپلومټ ته هغه نن سبا ټول چاري چلی هر کار نو دوی هم پریشان دي چې اوس دغه چمن په خچو شو دي د اوس چل نه ورزي چې څوک افغان طالبان څنګه کانی کو افغان طالبان سره څنګه یو اعتماد سازه د لپاره کار وکړو ځکه نو یو مشکل سره دی مخامخ دي لیکن ډیر شان بار ناراضي خو بار لوس بو کړی چې پاکستان د حکومت سپایلسی د افغانستان په اړه باندې راضي بیا ټي ټي پی په اړه باندې راضي نو دې ته انتظار کول غواړي چې دې واضحه پالیسی سره سره پوری ګونګ حالت ته
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکارو طاهر خان چې تاسو ته د پاکستان د قومي سلامتیا د کمیټې د نننې غونډې په اړه معلومات درکول او زو د ریپورتونو پر لور په کورمی په پړچنار کې تیر ورځ د ځای مسرانو ترمن جرګه سوی چې پکې د پړسم کنیو ل بوکی بادامي خلګو سره سوی د ځبندې ته لیکلې باندې ورکل سوی دا په سیمه کې د دوی افریقان ترمنز په جګړه کې لړ تل نه تنه وجل سوی وو تفصیل د تاریخ ورکز ریپورت کې
په پاړه چنار کې د زیارت پورس د پاړه چمکنیو لا بغاکه او بادامي خلکو سره شوی د دزبندي موعده ته تحریری شکل ورکول لپاره د حکومت په سرپرستۍ کې د مشرانو جرګه شوه په جرګه کې شامل ځای مشر جلال حسین بنگشوا یاد فرقینو ترمنز پنځل سرزی دزبندي دا او کچای خلاف ورزی وکړه نو 2 کروڑ روپے بورنا اخستل کیږي بنگز زیاتوی په تحریری معاهده کې دا هم لیکل شوی چې لارې به کولو ساتل شي او په هغه کې د خلکو جان او مال حفاظت ذمہاری د حکومت دا
کې اهل تشیع او اهل سنت مشرانو متفقه تور باندې 15 دن د پاره امن کانه او چا کا خلاف ورزی وکا د روډ عملداری به د حکومت ذمہداری وي
د ډیسمبر پر یوشتمه نیټه د پړه چمکنیو له بغکه بادامي خلکو سره پیل شوی جګړې سلور ورځې دوام موندلې او چې پکې سلور تنه مړه او 15 نور زخمیان شوي ول په علاقه کې دا جګړه پر دغه شروع شوله چې له پستو کانو یعنی سبسټونه ډک شاوخوا 12 ګاډي تر ودرولو پس پړه چمکنیو په بدل کې د بغکه بادامي سلور تنه یرغمال کړل کڅو هم جګړه ودریدلې او د علاقې امنیت یو ځل بیا حاصل شوه خودګندو پغره د ملکیت تنازعې ته لا هم مستقل حل نه دی وستل شوه په جرګه کې شامل یو بل ځای مشر مفتی نور بادشاه حیدری د جمعې پرز مشال لډیو تبیلی پر شپږم جنوري به ټاکلې شوې شپږس کسيزه جرګه کینی چې هغه به د دوانو فرقینو ترمنځ موجود خړې ته د حل لار کتل لپاره پخپلو کې مذاکرات کوي
ظاهر خبره ده چې د کورمی کوم ریواج او قانون ترتیب او د جرګې کوم اصول دي په هغه رونه کې بکیږي او د دواړو فرقینو امثلاجات فیصلې دلایل او قومي رویاتو لحاظ ستلې بکیږي او ان شاء الله د دې مسلې به درپا حل اغا روزی
بلخوا وفاقی وزیر ساجد حسین توری پر دوانو فرقینو غک کړي چې د خپل مسالې حل د جنگونو پر ځای پر خبرو رو باسه ولې چې جنگي علاقې ته تباہی راولي او دای هیڅ په ګټه نشي تمامې ده
کچریم د څه مطلب ده چې مسالې وی یا نورې څه مسلې مسائل دي باندې پکوردارې چې مخبل مان چې خطرې کې سره کینو او دا خبره مطلب جرګې بزري او مطلب ده چې په خبرو حل کو جنگ جګړه د مدد دی مسالو حل نه ده
د غندو په غره لنجا د بغاکه بادامي خلکو لا پړه چمکنیو سره ډیره په خوانې ده او پر یاش خړې 1900 اتم کال کې یو جرګه شوه خو په هغه کې هم پر مکمل توګه د حل لارې نو موندلې په سیمه کې دوانو فرقینو پر یاد غره د ملکیت لنجا عدالت ته هم وړي خوشاو خو دوه میاشتې تر تیرې دلو پس لا هم په دغه کې فیصله نه ده شوې تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو۔
مشال ریڈیو ته ورجس د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ویلي چې له آئین او قانون سره سم به د پاکستان تحریک انصاف د غړو استعفاګانې ومني۔ د پوینا هر غړی چې استعفا ورکول غواړي د آئین په چوکاټ کې به په څلور شپېتمه ماده کې لیکل شوی چې په خپل لاس به استعفا لیکي او سپیکر ته به وړاندې کوي۔ دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف مشران وایي چې د قومي اسمبلی سپیکر دی په ډله ییزه توګه د دوی استعفاګانې ومني، خو سپیکر له دې انکار کوي۔ په دې اړه تفصیل د شانه واسترګزي په رپورټ کې
د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د پاکستان تحریک انصاف د غړو د اجتماعي استعفاګانو منظورولو نه انکار کړی۔ نوموړي ویلي هر هغه غړی چې غواړي استعفا ورکړي د ده دفتر ته به ورځي او په خپل لاس په استعفا لیکي، او ده ته به دا باور هم ورکوي چې ګنې دغه استعفا خو د کوم فشار د لاندې نه ورکوي۔ نوموړي په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 د پاکستان تحریک انصاف د یو پلاوي سره د لیدو نه پس د میډیا سره خبرې هم کړي۔ کوم چې استعفاګانې ورکړې وي څه خو پکې عدالت ته هم لاړل، او عدالت کې وویل چې دا په مونږ استعفاګانې لیکلې وي نو هغه وخت خو پارلماني پارټي ناسته وه، او مونږ ته دا تاثر راکړی و چې ګنې دا به مونږ په حکومت د فشار راوړلو دپاره استعمالو، دا به استعفاګانې نه وي۔ نو ما خو استعفا نه ده ورکړې۔ اسلام آباد های کورټ ورته وویل چې تاسو لاړ شئ واپس سپیکر له ورشئ، همدا خبره ورته وکړئ
سپیکر کے پاس جا کر یہی بات کریں۔
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سل او درویشت غړو اپریل کې د قومي سیملی نه اجتماعي استعفاګانې ورکړې وې۔ دغه فیصله د ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم د کورسۍ نه د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې کړې وه۔ د عمران خان د ختمېدو وروسته د ګڼو رایو په اخستو سره د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا شهباز شریف د پاکستان جمهوری تحریک په اتحاد وزیر اعظم وټاکل شو چې تر دې وخته د پاکستان وزیر اعظم دی۔ د جولای 28 د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند د 11 استعفاګانې منظوره کړې، په 10 انتخابي حلقو ضمني ټاکنې هم شوې چې پکې 8 حلقې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ګټلې۔ د تحریک انصاف د وفد د راجا پرویز اشرف سره د ملاقات وروسته میډیا سره هم خبرې کړې چې پخوانی سپیکر اسد قیصر پکې ویلي سپیکر ورته یو غوښتنه خودلې
ہینڈریٹنگ ہمیں دیں گے، ہم تسلی کریں گے۔
دی وای چې ورته ویلي چې پلاس لیکل استعفا ورکوي او تسلی به هم کوي۔ نو موږ د سپیکر نه پوښتنه وکړه چې زمونږ دا یو لزغړی تا ډی نوټیفای کړیو، آیا هغه تاسو له درغلی، آیا هغه تحریری استعفاګانې درکړې وي؟ نو دا هغه سره څه جواب نه و
ریټن می دیا تا اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
ڈی نوٹیفائی معنی ته اسمبلی غړی توپ ختمول۔ نو دا چې د تحریک انصاف د غړو لخوا په لاس لیکل استعفاګانې نه ورکول او د سپیکر لخوا ځینې منظورول بیا زمانه لري صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر پہ دا نظر لري۔
مزه په خپل دا غړم چې دا د سي آسان کار نه دی استعفا ورکول، څنګه چې دی وی لګی دی د دې خامخا دننه اختلافات شته دي، بل دا چې د غړو وړو خنخه په سیاست روان دي، خلکو ته وایي چې مونږ تاسو لپاره سیاست کوو، خو سیاست د خپل خپل پارټي د خپل خپل طرف سیاست کوي لګي دي۔
اسد قیصر دا هم ویلي چې په انفرادي ډول د اسمبلی غړي راغوښتل دوی ته نه دي منظوره، باید ټول استعفاګانې دي په یو وار منظور شي۔ بل خو د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف زیاته کړي د تحریک انصاف وفد ته دا هم ویلي دي دوی باید قومي اسمبلی ته ورشي د خبرو کولو پوره موقع به ورته ورکړي۔ شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور۔
د بلوچستان په گوادر ښار کې د حق دو تحریک او حکومت ترمنځ روانه شخړه لا نه ده هواره سوې، یاد تحریک هلته د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي۔ د حکومت چارواکي وایي چې د یاد تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن هلته د امنیت حالت خراب کړی دی۔ بلخوا په گوادر کې د قانون 144 دفاع لګېدلې، انټرنیټ بندي او موبایل سرویس هم کار نه کوي۔ ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي۔
د بلوچستان په سایلي ښار گوادر کې د هغه وروسته د امنیت وضع خراب سو، کله چې د حکومت په وینا د حق دو تحریک غړو د دسمبر په 15 او 16 منځنۍ شپه د گوادر پورټ و هغه لور ته تک پیل کړی وو چیرې چې د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې کار روان دی۔ وروسته د ضلع انتظامیه لخوا ګامونه پورته سوي او شاوخوا شل کسان یې نیولي وو. په دې اړه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو د دسمبر په 9 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وویل چې د پیښو وروسته په سلګونو کسان د ګوادر سرکاري او انتظامی ودانۍ محاصره کړي او خپل کسان یې په زور د خوشي کولو هڅه کړې وه. د نوموړي په وینا چې پر دې مخال د مظاهره چانو د ډزو په نتیجه کې یو پولیس والا وژل شوی وو. په راتلونکي ګوادر د پاکستان د ترقی مرکز د جوړېدو په لور روان دی. د ګوادر د جوړېدو څخه بلوچستان، پاکستان بلکې ټولې سیمې ته به ګټه ورسیږي. لکن د بده مرغه هدایت الرحمن د ګوادر د خلکو نوم کارولې او خپل سیاست ځلولو ته دوام ورکړی وو. د شاغل لانګو په وینا چې تیر کال په نومبر کې مولانا هدایت الرحمن چې کومې 2 غوښتنې یې شوې حکومت هغه ورسره منلې وې او د دوی د 1.5 ورځو پر لته ختم کړی وو. دغه وروسته بیا ډېرې غوښتنې عملي سوي هم وې او پر ځینو باندې کاغذي کار روان و. لکن اچانک یو ځل بیا د مولانا له لوري پر لټ پیل شو چې موخه نه یوازې په سیمه کې انتظامی مسایل پیدا کولو بلکې د سی پیک لاندې پروژو ته زیان اړولو. بلخوا د جماعت اسلامي له لوري د ګوادر د وسنۍ وظیفه ضد او د بلوچستان د ولس سره د یووالي په خاطر نن په ټوله ملکي د جمعې د لمانځه وروسته د لاریون او مظاهرو اعلان سوی دی. د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق د دسمبر په 9 نیټه په لاهور کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت ویلي دي چې د دوی جماعت د سی پیک پروژو ته د قدر په سترګه ګوري. لکن د ګوادر مایان یا کب نیونکي د تیرو 2 رئیس پر احتجاج دی چې د ګوادر په سمندر کې دی د غټو جازو یا کشتیانو د لارې د مایانو نسل کشي بند سي او د ایران سره د تجارت اسانه کړل سي. په دې ترڅ کې چې مکله د دسمبر په 13 نیټه د جماعت اسلامي د صوبایي صدر مولانا عبدالحق اشمی سره خبرې وکړې نو هغه وویل په کار دی چې دا ستونزه د حکومت د یو با اختیار کمیټې د لارې اواره سي.
دا د ټرالر کم ایشوز دی چې هغه پروهت کې نت راوړي داسې نری سوراخو والا او هغه څخه دوی هلته فیشن کوي. تقریبا د دې په نتیجه باندې هغه سمندري نسل کشي چې ورته وایي که نه هغه ځینې جوړېږي. نو چې کم ګوادر کې او پښتني اوپدا علاقې کوچنۍ ماهیګیران دي هغه سره خو نه غټ شپ سیسته نه هغه سره نیټ سته هغه دپاره بیا شکار پاته کیږي نه. نو دا د دوی روزګار خرابې ده. یو خو په دې باندې پابندي لګول پکار دی.
هلته د ګوادر څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل سوي دي چې د دسمبر د 16 نیټې راهیسې موبایل او انټرنیټ سیستم بند سوی دی. دا ډول د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په ګوادر کې دفعه 144 لګېدلې دي چې له امله عادي ژوند سخت تر اغیز لاندې راغلی دی. په دې اړه د بلوس ملت پاله ډلې نېشنل پارټي په ګوادر کې پر دپا 144 باندې ناخوشي ښکاره کړې ده او دا یو غیر قانوني عمل ګڼلې دي. نېشنل پارټي په هب شار کې سیوی د صوبایي کمیټې په غونډه کې په ګوادر کې د نیول سو کسانو د خوشی کولو غوښتنه هم تکرار کړې ده. بلپلو ته په قومي اسمبلی کې د جمعیت اسلامي غړي مولانا عبدالله اکبر چترالی د ګوادر پر لټ پر غړو د پولیسو د تشدد پر ضد یو مزمتي قرارداد جمع کړی دی. په دې قرارداد کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی د ایوان د ګوادر د مظلوم اولس د پر لټ یا د درنې په کلک سره ملاتړ کوي او د حکمرانانو له لوري د ګوادر پر شاریانو د تشدد په کلک سره غندنه کوي. په قرارداد کې په ګوادر کې د وژل شوي پولیس والا د کورنۍ سره هم غمجنی ښکاره شوې ده.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 پورې موږ په دغه سپو تاسو موندلی شئ. 2013 14,500 او 15,015 کلو هرتز. د مازیګر له 3 د ماخام تر 6 پورې زموږ فریکوینسي ده 2013 15,015 او 10,800 کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي د خبرونو لنډیز له شاهین منیر څخه اورو.
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه په سویلي وزیرستان کې ځای خلک وایي چې د پاکستان د پوځي سرتیرو په ډزو کې دوه ځایي وګړي وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي مشال وړي ته ویلي چې پرون سرتیرو گاډي ته د ودرېدو اشاره وکړه خو چې گاډي ونه درېده نو ډزې ورباندې وکړي چې په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د پیښې په اړه د پاکستان پوځ له تر اوسه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه ډېر شوي، نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه پای ته رسېدلې ده. په غونډه کې لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو برخه اخیستې ده. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع د جانیخیل ولسوایي چې د جنوري په لومړۍ نیټه یې د امن جلسې په نامه یوه لویه غونډه رابللې ده. د جلسې منتظمین وایي چې دغې لپاره یې کمپاین پیل کړی او د خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ته په غونډه کې د ګډون بلنې ورکړې دي. بلخوا د جنوري په 15 هم په باجوړ کې ځایي خلک د امن لپاره یو لاریون ترسره کوي. په پاړچنار کې د دوو قبیلو پاړه سمکنیو او بوغکی بادامي ترمنځ د اوربن عملی کولو لپاره د حکومت په مشرۍ جرګه شوې ده. پرون په دې جرګه کې شامل یو ځایي مشر جلال حسین بنګش مشال لیډو ته وویل چې د دواړو قبیلو ترمنځ 15 ورځې اوربن دی او کچای خلاف ورزي وکړه نو د 2 کروڑ روپۍ جرمانه به ترې اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دسمبر په 20 د دواړو قبیلو ترمنځ په جګړه کې 4 کسان ووژل شو او نور 15 ټپیان شو. د پاکستان د کورونو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د بخنې طرحه د دسمبر په 1 نیټه یعنی سبا ورځ پای ته رسیږي. او پر یوکرین پرون د روس لخوا تازه بریدونه پیل شوي چې پکې په غربي هار لیوب کې 3 تنه وژل شوي دي. بلخوا د یوکرین فوج ویلي ډېر بریدونه ناکامه کړي دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې خپل یو شمیر پروګرامونه په لنډمهاله توګه بند کړي دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې خبرداري ورکړې چې شایي په افغانستان کې د شذو پر کار د بندیز له امله ډیر نور فعالیتونه هم ودرول سي. په ورته وخت کې د جرمني حکومت په پام کې لري چې له افغانستان سره خپلې مرستې وزنډوي. په افغانستان کې په کورنیو نه دولتي او نړیوالو موسسو کې د شذو پر کار بندیز د یو شمیر مرستندوی موسسو د فعالیتونو د ځنډولو په ګډون پراخ برګونونه پارولې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
ملګر ملتونو هم په افغانستان کې د یو شمیر مرستندوی موسسو د فعالیتونو د ځنډولو په دوام په دغه هیواد کې د ځینو حساسو پروګرامونو د ځنډولو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي دفتر وچا د چهارشنبه په ورځ ناوخته لزینو بنسټونو سره د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره خبرداری ورکړل چې د ښځو پر کار د بندیز له امله وړاندوینه کوي چې په افغانستان کې به دغه سازمان ډېر نور فعالیتونه هم ودرول شي. په اعلامیه کې وړاندوینه شوې چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندوی کارکوونکو پرته ځینې مسلکي او تخصصي بشري مرستې نشي کېدلی او د مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه د مذاکرې وړ نه ده، باید دوام ومومي. د بشری چارو لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو امغی کوونکی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د ملګرو ملتونو د ادارو رئیسانو او یو شمیر مرستندوی ډلو په وی ګډ اعلان یې کوي. هیڅ هیواد نشي کولای چې خپل نیمایي نفوس په ټولنه کې له ګډون څخه بې برخې کړي او له طالبانو غوښتي چې د ښځو د کار او زده کړې منع کولو پریکړه لغوه کړي. بلخوا د جرمني حکومت ویلي په پام کې لري چې له افغانستان سره خپل مالی مرستې وځنډوي. د جرمني د پراختیا وزیر سونیا شولزه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو په بندیز لګولو سره د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې غیر مسؤلانه ضربه رسولې ده. اغلی شول زبلند لیکلي چې لخدینه کارکونکو پراته موسسې نشي کولای چې په ډیرو سیمو کې خپل کارونو ته دوام ورکړي او ویلي دي د طرفدار ده چې افغانستان څخه د جرمني اوسنۍ ملاتړ وڅنډيږي. تر دې وړاندې بیا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې دوی دانه مني چې طالبان د بشري مرستې خدو سره د خپل چلند قرباني کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه کسان چې ښځې او نجونې له کار زده کړې او ټولنیز ژوند څخه بې برخې کوي نه یوازې دا چې خپل هیواد ویجاړوي بلکې د جنسیت پر بند بنسټ زورول د بشریت ضد جرم دی. هغه ټینګار کړی چې دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې پیاوړي ځواب ته ژمن دي. په تیرو څو ورځو کې یو شمېر نور مرستندوی موسسو لکه پاملرنې د ماشومانو د ساتنې سازمان او د ناروې کمیټې په افغانستان کې د طالبانو د پریکړې په غبرګون کې چې په نا دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی وو خپل فعالیتونه ودرول. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون یو شمېر هیوادونو او سازمانونو د ښځو پر زده کړو کار او ژوند د بندیز پر لګولو نیوکه کړې او له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دغه بندیزونه لرې کړي.
د مشال ریډیو د معلوماتو مخې په 2020 کال کې په شمالي وزیرستان کې 3 بریدونه ترسره شوي چې تر شپېتو زیات کسان پکې وژل شوي. په دغو بریدونو کې د سیمې دینی عالمان، سیاسي مشران، ځوانان، ښځینه او د امنیتي ځواکونو غړي هم وژل شوي دي. د سیمې خلک د نامنی حالاتو ډیر اندېښمن کړي او د دې لپاره یو شمېر احتجاجونه هم کړي دي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
د 13 کالونو په سر شمالي وزیرستان کې 2022 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نورې امنیتی پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتی سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2022 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمېرې تر مخه 3 هدفي بریدونه شوي چې پکې تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او همزنه سرکاری اهلکاران او امنیتی سرتیری وژل شوي ژوبل شوي دي. په 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې بیا تر 3 کمې ښایي، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر 3 ته رسي. د نوړاندې په 2021 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې 5 ورکړل شوې وې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر 3 و. 2022 کال کې هدفي بریدونو زیاتره پیښې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې شوې. د میرعلي اوسېدونکو ځوانانو سازمان غړی سیاسي او سماجي فعال عادل دا وړوي چې 2022 کال کې هم دوی ډېر ځوانان د ترهګرې لقابل له لاسه ورکړل.
2022 کال زموږ لپاره ډېر بد کال و، په دې کې موږ ډېر مرګري تکړه تکړه ځوانان هغه د لاسه ورکړل. په دې کال کې ډېر زیاتې د ترهګرې واقعې وشولې. ضرب اعظم نه پس کم بحال شوی امن و، هغه ته موږ خوشاله و، خو هغه چې کومه دی هغه هم خراب کړل شو. نو موږ نور هېڅ غوښتنه هم نشته، همیشه موږ د امن دپاره چې کومه دی درنه هم کړې دي، احتجاجونه مې هم کړي دي، مظاهرې مې هم کړي دي، او زموږ بیا هم دا غوښتنه ده چې ریاست چې کومه دی په شمالي وزیرستان کې د خپل موجود کوي احساس ورکړي او چې کومه دی زموږ امن دی یقیني کړي.
2022 کال د دسمبر په 19 بنو کې د ترهګرې زید پولیسو مرکز کې د چارواکو په وینا یو وسلوال لاساتونکي پولیس ټوپک په زور واخیست او د غلطه سرتیری یې یرغمال کړل. ورسته د غلطه بندي نور ملګري له بندیخانو ایستلی ول چې په سمنیاتي ځواکونو لخوا په یاد مرکز عملیاتو کې د فوز په وینا 25 وسلوال او 3 امنیتی سرتیری ووژل شول. هم د غشان 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې پر فوزی قافلو لز ځانمرګي بریدونه شوي چې لز ګونه امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې او دغه بریدونو کې ځایي خلک هم وژل شوي ژوبل شوي دي. 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې لزګونه وسلوال بریدونه او وسلوال و امنیتی سرتیرو ترمنځ نښته هم شوي چې لزګونه امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې. د خیبر پښتونخوا تر هغارې زید پولیسو څنګه د دسمبر په 13 په خپل یو بیان کې ویلي ول چې 2022 کال کې د وسلوالو زید 1590 عملیات کړي چې پکې 1518 مشکوک وسلوال یې نیولي. د دوی د بیان تر مخه 2022 کال پیل راهسه خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو 219 بریدونه شوي چې پکې 116 سرتیری وژل شوي او 125 نور ژوبل شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا پولیسو مرستیال انسپکټر جنرال اپریشن محمد علی بابا خیل بیا د دسمبر په 23 خبریالانو سره خبرو کې ویلی ول چې تر هغه زید پولیسو ادارې روان کال صوبا کې مختلف عملیاتو کې 806 وسلوال نیولی او یو سل شپږ نوي یې وژلې دي. په میرام شاه کې یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د نښتو او ځانګړو عملیاتو په دوران یې شمالي وزیرستان کې په تیر دوه کالونو کې تر 200 پورې وسلوال وژلې دي او ډیره یې گرفتار کړي، چې د ده په وینا هدفي بریدګر هم پکې شامل دي او د پلاټنو لاندې دي. ځایي خلک وایي چې هدفي بریدونه نامنۍ بامی او وسلوال بریدونه ورځ تر بله زیات شوي. د تیرو کالونو په څیر 2022 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ ضد وخت په وخت احتجاجونه او پرلتونه شوي. بل طرف پولیسو او فوج هم په وار وارې دعوی کړي چې سیما کې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان فوج مشر جنرال آسف منیر هم د دسمبر په 23 د شمالي وزیرستان سفر کړی و او هلته ورته د امنیت په اړه بریفینګ ورکړل شو. نوموړی ویلي ول چې فوج به ترلاسه کړی امن پیاوړی کوي، ترهګرو او د هغوی مرسته کوونکو جوړجاړي ماتولو ته پوره زم دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په خیبر پښتونخوا کې د خراب امن او معاشي بدحالۍ په اړه د جمعیت علما اسلام فضل امان ډلې لخوا د جنوري په لومړۍ نیټه ټولګندیزه غونډه رابلل شوې ده. د یادګون چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د ملک ټولو سیاسي ګوندونو استازو ته بلنه ورکړې ده، خو تیر کې انصاف یې نه دی وربللې. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی صوبائی ویان مولانا جلیل جان وای دا ټول ګوندیز غونډه دوی زکر بللی دا چې پاکستان تحریک انصاف دی صوبہ کې خوشا لس کال حکومت وکړو، خو دا وخت صوبہ په معاشي توګه هم او په امنیتی توګه هم ډیرو بدو حالاتو سره مخ ته، او بل دا چې دوی مرکزی حکومت سره د صوبې د حقلو لپاره هم کې نستو ته تیار نه دی.
دلته عوام عدم تحفظ شکار دی، هر روز د ګټیانې ټارګټ کلینګ، اغوا، برای تاوان او نور ډیر مسائل پیښ دي. او انګایم دا او بیا فیډریشن او د صوبې کم جګړه روانه ده. ان اس سی وارد دی، حکومت د وزیر اعظم سره لاس میلاول نه تیار نه دی. ی خپل د صوبې عوامو لپاره आवाज نشي اوچتولې. نو په دې والا جمعیت علماء اسلام دا سوچ او فکر وکړو چې ولینا دا سیاسي تونو مشرانو یو غونډه راوړو او په دې کې یو لای عمل ټیکو او د صوبایي حکومت ته دا یاد دهانی ورکو چې تابانه سي موریان چې کم دي د عوامو هغه ته پوره کول نشي لیازه استعفا ورکا.
1300 تراسه د قبایلی زلو په شمول د خیبر پختونخوا یو شمیر سیمو کې یو وخت د تحریک طالبان واستوال لخوا د ترهګر پیخو کې زیاتوال راغلي دي. نو بل خو ته صوبایي حکومت مرکز لخوا دوی ته د دوی د برخه د پنګو نو ورکول سو سوار ویل هم دي، او د صوبې یو شمیر محکمې د ماشي او د مالی ستوندو سره مخ دي. پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په مرکز او د دوی اتحادیانو باندې او دوی په پاکستان تحریک انصاف صوبہ کې بدامنی او معاشي بدحالی اړخ ته د بوتللو ذمہوار بلی. خو پیښور کې خبریال لحاظ لیوای چې مرکز او صوبہ دواړه د دې هر څه ذمہوار دي او دواړه یو بل سره کینی هم نه.
نه صرف خیبر پختونخوا بلکې وفاقی حکومت دوانه دی. تاسو ته پته ده د خیبر پختونخوا حکومت ترجمان بیرستر محمد علی سیف د هغه مذاکراتي عمل برخوا د کمې عمل لارې چې طالبان د پاکستان مختلف برخو ته رااله. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کونسل اف کامن اند ټرست یا د نېشنل اکنامیک کونسل میټینګ تم نزي هغه اوس خپل وزیر اعظم ته غل وې، خپل وزیر خارجه د پاره هغه د خواجه سرا لفظ استعمالي. نو په داسې حالات کې چې کوم وفاق کې ناستی هغه هم صوبایي حکومت له زور ورکی، او دغه زور صوبایي حکومت لنه د خیبر پختونخوا عوام ولا د مایشي او اقتصادي او د ترقیاتی کارونه د لريوالي په شکل کې راځي.
نو موږ وایو چې خوښه نه همیاشتې تیر دوه وروسته هم وزیر اعلی خیبر پختونخوا تر اوسه وزیر اعظم سره نه یو ځل ملا شوی او نه ورته ټلیفون کړی دی. په دې اړه مو چې کله په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ویان بیرستر محمد علي سیف سره سو سوار د ټلیفون او د واتس اپ د لارې رابطه وکړي، نو دوی ویل چې مصروف دي او وروسته به خبرې وکړي. خولې د دسمبر په 20 وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په خبر کې یو خبرې غونډه ته ویلي وو چې دوی دا مني چې صوبایي حکومت سره پیسې نشته، هم دا وجه ده چې امن او امان هم خراب دی، ګرانی هم ده، او مرکز دوی لا خپل برخه نه ورکوي.
بالکل
هم پیسې نشته دی، دې کې بل خبره نشته. زه دا منم خوال پیسی نشته دی. دا ځکه چې کم امپورټډ حکومت مرکز کې ناستې هغه مولا خپل یو سل نوي ارب روپے بقایا جات نرا کوي او دا زه د دوی سره خیرات زکات نه غواړم. بیا وایي ترقی دلته نشته دی، عام نامن حالات خراب دي، نو څنګه به دا خوشي چې زه دلته خپل پولیس لا په قبایلي ضلعو کې تاڼا نشم خلاصولی ولا په پیسو وسله نسم اخیستې. دا خیبر پختونخوا حکومت ولس او پولیس ښه چمتو دی او تر هغه غره وړاندې هم مقابله کړی دا او اوس به هم کوي.
سب الرټ ہے، ہم مقابلہ بھی کر پہلے سے بھی کر چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی مقابلہ کریں گے.
نموڑی جا تکڑا چې صوبائی حکومت په د مرکز د دې زیاتو پر ضد سپریم کورٹ ته هم زی دغه ټول غوندیس غونډه تابع کون کې جمعیت علماء اسلام فیډل وای چې دوی یا د غونډه کې ټول غوندونو ته بلنه ورکړه ده سوای د پاکستان تحریک انصاف نه، ځکه د دوی په وینا د دې هر څه ذمہ وار د پاکستان تحریک انصاف غوند او حکومت ته. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته ورځیاست. د خبر ضلع اوسیدونکو ملاګورو قبلې له خپل منځي دښمنیو د مخنیوي لپاره تیږې شي. دا د ملاګورو د کمی روایتي امن تیږې په غونډه کې د سیمې ولس پوځي او د پولیس ځینې مشران او د صوبایي اسمبلۍ یو غړی هم شامل و. تفصیلی د شانواز ترګزی په رپورټ کې اورو.
د خبر ضلع په ملاګورو کې قومي روایتي امن تیږه لاسلیک شوه. د تیرو کلونو په شان د دسمبر په 9 د را روان یو کال د پاره دغه تیګه کې ویل شوی. هغه خلک چې شخصي دښمنۍ وي د یو کال معنا د 1 دسمبر نه به د را روان کال هم د دغه نیټې پوري په یو بل گزار نه کوي. د ملاګورو د مشرانو په وینا چې دغه قبیله کې 268 دښمنۍ دي. ځینې دښمنۍ د لسګونو کالونو راهیسې را روان دي، خو په کال 2014 کې چې دښمنۍ زیاتې شوې تړون وشو، قومي امن تیګه بګ دي او دغه رواج لا هم را روان دی. د ملاګورو تحصیل ودانۍ ته یو دښمندار تن شنګریز خان هم ورغلی و. شنګریز خان د خپل کلیوال منظور خان سره دښمنۍ ده. شنګریز خان وای تیر کال په دسمبر کې تیږه ایښودلې وه، تر ننه پې عمل کوي. د تیږې ایښېدو غونډله دواړه فریقونه ورغلی و او یو ځای هم ناست و.
محبت گرتی سر بازار کیا کلی کیا چرکا کے کنا
گوتا اودی جرگو تا نظر باندھے بول
یار دار جاگی جسور چنو کا خبر آنا ہے لکامن بھائی سہولت بھائی خلکو تھا او چې دښمنۍ او دښمنۍ او بس نشه ګرځېدې نو خامخا غا نورم زیاتېږي.
اوس هغه مخالفین چې کوم دی هغې سره ملاوېږي؟
نه، دا اوس راسته ناست نه ده، یوه کورسۍ کې ناستو. نه، نه ده، یوه کورسۍ کې ناستو.
منظور خان هم په دغه تیږه ډېر خوشحاله و. مشال ریډیو ته وایي په کار وه چې قومي روایتي تیږې ایښودل لا پخوا شروع شوي و، نو بیا به دښمنۍ هم نوې جوړې شوې. د تیږې دپاره دواړو فریقونو تر منځه یوه لوزنامه هم لیکلی شي چې تر مخې که هر یو فریق په یو کال کې د تیږې خلاف ورزي وکړه 1,00,000 روپۍ جرم به جرګه مارو ته ورکوي. منظور خان مشال ریډیو ته زیاته کړه دوی خوښوي چې دښمني هم ختمه شي، خو که بی طرفه خلک پکې جرګه شو
نو دومره منو سره غلی چې بس اوس هغه ډا سودا خو نشته کنه د تیږې په وجه باندې. خو به دا شنګره ما خپ په دغه کې او عزت نه کوي ډېر زیات
د ملاګورو قبیلې یو مشر ملک سب زلی خان مشال ریډیو ته وویل دوی ډېرې جرګې کړې دي او چې هر چای خلاف ورزي کړې د قام په زور د تیګه ماتونکو نه جرمانه اخیستلې. سب زلی خان زیاته کړه خلک اوس د جرمانې د پیسې پرې کولو نه یریږي، نو ځکه هم د تیګې د لوزنامې خیال ساتي او په دښمن گزار نه کوي.
چېرې دا امن تیګه انتهایی ضرور په دی چې هلکان به پکې سکول زړور مومنټ کوي او که تیګه ماته شوه کاڼی مات شو څوک تیګه نه دي، نو موږ بیا هم الله چارواکو ته دا ریکویسټ کوو چې تاسو پې چاپېم وغی ریټ پې کوئ په اول په خوږه په نرمه او کینی په زور باندې په بدماشۍ باندې چاپې پیوي اتیار دي تی ویسي.
تیګه د ملاګور په تاڼه کې خودل شو. هاغلته د پولیسو او پوز مشران هم موجود وو. ولې دغه غونډه له د صوبایي سیملي غړي شفیق شیر هم ورغلو. د ملاګور تاڼه اس اچ او ارمان ګل مشال ریډیو ته وویل د ملاګور د قبيلي د امن رواج د پولیسو کار هم ډیر اسانه کړي دي، ځکه جرمونه ډیر کم کیږي.
چې ملاګور کې امن تیګه وشه د قومي خلک مشران کې دي کنه مونږ ته د 70% علاقہ کې امن قائم شي. جان سے واقعی دلتا حالات ڈیر خراب ہو، دلته به تیږې تیږې میږې خو سره له چا پېژندیم نه د مورچو ته به وختل ورځ دوه دوه ورځې به خلک ډزېده او دلته به د په دې روډونو موډونو باندې وسلې سره کلاشنکو په دې سره به هر ټایم خلک روانو اوس خو بیخي کلاشنکو په موږ علاقه کې هم چا نه لیدلی.
د شماریاتو د ادارې د 2013 د سرشمیرنې تر مخه د ملاګورو آبادی د 300 نه زیاته ده. ځایي روزګارونه زیاتره د کانو کارخانې دي خو ګڼ شمیر خلک د ملاګورو په وینا نوکریانې هم کوي او په ملک کې دننه او بهر هیوادونو کې مزدوریانې هم کوي. د تیږې په غونډه کې په دې خبره فیصله وشوه د راروان 1 دسمبر نه تر د بل کال مانا 2023 د 1 دسمبر پورې به هیڅ یو څوک په خپل دښمن ډزې نه کوي او که یې د فیصلې ضد ګام پورته کړ د جرمانی تر څنګ به ورباندې قانوني کاروایی هم کولای شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا چارواکي په سوات او نورو سیمو کې د امن پر ځای کولو ادعا کوي، په عین وخت کې هلته د بدامنۍ پېښې تر پخوا زیاتې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دې ته کتنه کړې ده چې په سوات کې په تیر یو کال کې د بدامنۍ څه پېښ شوې دي او هلته خلک څه فکر کوي. اوس په دې اړه راځي چې دا رپورټ واورو.
د خیبر پختونخوا سیلانی سیمه سوات چې په کې کال 2009 تر کال 2010 پورې وسلوالو عملیاتو کې په زرګونو خلک متاثر کړي ول. وروسته د پاکستان فوج د سیمه کې لوی اپریشن وکړو او په لکونو خلک پکې بې کوره شول خو امن په ځای شو. کال 2020 کې د جولای په میاشت کې یو ځل بیا د وسلوالو د راتګ خبرونه اخباره شول او بیا وروسته چې کله د اګست په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو ویډیو خوره شوه چې پکې د پاکستان فوج دوه غړي بندیوان او د مټي ډي اس پي پیرسید په جوبل حالت کې اخودل شو. دغه رنګ هم د اګست په میاشت کې کابل بره باندې کې د ځایي امن کمیټې غړي ادریس خان په ګاډي بم چاودنه کې اته ترانړه په چارباغ د کوړک پنګوره کې حتبي بریدونه وشول. نو سوات کې اولس د امن لپاره راپورته شول. د سوات امن د پاره په منګوره، خوازه خیله، بریکوټ، مټه، کابل، چارباغ، مدین، ملمجبکې مظاهره وشوه چې پکې په زرګونو خلکو د امن غوښتنې وکړې. مظاهره وروسته سوات کې صوبایي او مرکزی حکومتونو د امن ټینګ ساتلو دعوی وکړې. آیا اوس سوات کې امن دی؟ په دغه اړه د بری بانډې پتی الله خان چې پلار والله وسلوالو په هاتی برید کې وجلی و او دته هم ګواښونه شوي وایي.
څومره کسان په دغه لږ وخت کې دا شهیدان شو، د چارباغ محمد شیرین صاحب والا، د کوڑک محمد داود والا، داسې زمونږ ادریس خان والا، په صخره کې والا، په دې انګرو ډېرې کوم واقعات وشو. دا ډېرې واقعاګانې وشوې او د امن کمیټې ډېر کسان شهیدان شو، خو بس دې د نامعلومو په کاته کې واچي. زمونږ د څومره ادارې چې دي، څومره ایجنسیانې دي، د کوم یو نامعلوم سړی هغه سزا ولا ورکړی، نامعلوم سړی گرفتار شوی دی، خو بس دې هغه خپل وخت پاس کوي، د خپل مراحت او تنخواګانې اخلي.
په سوات کې اولسی پاسون په نوم د امن لپاره تحریک شروع کوونکي زلمو ډلې مشر آفتاب خان وایي چې دوی د 100 ملګرو سره سپینه جنډا راوغسته چې پرې امن لیکو، خو د توقع نه زیات خلکو سره د امن لپاره اواز پورته کړو. آفتاب خان وایي چې اوسم دوی د امن په اړه اندېښمن دي.
دلته بیا هم وس د خبرې روانې دي. بل ورځ هم داسې په دې بر سوات کې واقع شي، داسې نقاب پوش وسلوالو ګاډي لوټ کړي دي، داسې په بر سوات کې نور هم داسې وړې وړې او لکه تشویشناک حالات دي. لکه ډېر خو داسې اکټیو سنې شي او ډېر اکټیو هم نه دي، او خبر راځي هم چې په دې سزاینو کې داسې دي چې هلته اوس هم موجود دي. نو موږ مطمئن نه یو تر اوسه پورې چې دی وایي چې وتی دی مونږ ته سم د ځخکاری چې وسلوال موجود دی
په سواد کې به می چاودنی هدفي وجنو د سواد اقتصاد ته سمره تاوان ورکو او آیا د سواد ولست امن په حواله د امنیتی ادارو نه مطمئن دی په دا اړه سواد کې ځای خبريال سیړنکار پزر خالق وای
سیلګریزا کم سیمه د زمونږه د سره په زرګاو خاندانونه هغه تړلی دی داغو روزګار تړلی دی هغه خلک ټول په ټپه کې ناستو بې روزګاره شو د خلکو وس هغه اعتماد چې دی هغه په سیکورټی ایجنسیانو باندې د سره نه دی پاتې نو په دغه وجه باندې دغه اعتماد دوباره بحال کېدو د پاره خو یو ډېره غټه خبر دا دی چې دلته یو ډېر زیات ټینګ امن راشي او دلته هغه خوشحالي دوباره واپس شي او دلته سیلګریزه سیمه دوباره بحال شي
دا وخت په سوات او مرکن ډیویژن کې د امن وضع سرنګ ده په سوات کې 8000 نه زیات پولیس او 23 تانه او 30 نه زیات چک پوسټ امن ټینګ ساتلو کې سکردار لري په دا اړه د مرکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی سجاد خان مشال ریډیو ته وایي
سکیورټي صورتحال خو ټیک ټاک ده اطمینان بخش ده وخت په وخت پولیس د نورو سکیورټي ادارو سره مونږ ډېر اپریشنز کړی دي په هغه ټولو لارو باندې چې کوم په خوا ترخغرو استعمالولي هغه مونږ ټول چک کړی د غریزې لارې څوکوم دي سینیټایزیشن اپریشن په کې شوی دي او دا ټولې علاقې اوس کلیر دي د نه علاوه انټیلیجنس بیس اپریشن ورته یا غام د سکیورټي ادارو په ذریعه په مدد سره هغه وختن فوقتن شوی دي او د دین علاوه پروینشل ګورنمنت صوبایي حکومت پسواد کې خصوصا اتلس نوی چوکې نه سوکې نه غریز علاقو کې جوړ کړي دي پاغو لارو پاغو علاقو زکم پخوا ترخه غرو به استعمال ولي
کال 2022 کې د سواد او ملکن ډیویژن امن پاړه صوبایي او مرکزی حکومتونه وای چې په هر حال د سیمه کې به امن ټینګ ساتي او امن ټینګ ساتلو کې په سلګونو سکیورټي اهلکارو قرباني ورکړي خو بلخوا ځای ولس سیاستوال او د امن لپاره احتجاج کوونکي اولسی پاسون بشران وای چې بدامنی د حکومت غلطو پالیسو لوجه خوريږي او په دا اړه د حکومتونو تګلارې جوړ کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
پدونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
پسلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د خبرونې د پاشي بو تر رسیدلیو د خبرونو لنډیز به ل شاهین بنیر څخه وور
ستریم شهر دی وخت مهم خبرونه په سویلی وزیرستان کې ځای خلک وایي چې د پاکستان د پوځي سرتیرو په ډزو کې دوه ځایي وګړي وژل شوی دي یو امنیتي چارواکي مشال وړي ته ویلي چې پرون سرتیرو گاډي ته د ودرېدو اشاره وکړه خو چې گاډي ونه درېده نو ډزې ورباندې وکړي چې په نتیجه کې دغه مرګ جوړ اوړېدلې ده د پیښې په اړه د پاکستان پوځ له تر اوسه څه نه دی ویلي په داسې حال کې چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه ډېر شوي نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه پای ته رسیدلې ده په غونډه کې لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو برخه اخیستې ده د خیبر پختونخوا د بنو ضلع د جانیخیل ولسوایي چې د جنوري په لومړۍ نیټه یې د امن جلسې په نامه یوه لویه غونډه رابرلې ده د جلسې منتظمین وایي چې دغې لپاره یې کمپاین پیل کړی او د خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ته په غونډه کې د ګډون بلنې ورکړې دي بلخوا د جنوري په 15 هم په باجوړ کې ځایي خلک د امن لپاره یو لاریون ترسره کوي په پاړچنار کې د دوو قبیلو پاړه سمکنیو او بوغکی بادامي ترمنز د اوربن عملی کولو لپاره د حکومت په مشرۍ جرګه شوې ده پرون په دې جرګه کې شامل یو ځایي مشر جلال حسین بنگش مشالې رو ته وویل چې د دواړو قبیلو ترمنز 15 ورځې اوربن دی او کچای خلاف ورزي وکړه نو د 2 کروڑ روپے جرمانه به ترې اخیستل کیږي دا په داسې حال کې ده چې دسمبر په 20 د دواړو قبیلو ترمنز په جګړه کې 4 کسان ووژل شو او نور 15 ټپیان شو د پاکستان د کورونو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د بخنې طرحه د دسمبر په 1 نیټه یعنی سبا ورځ پای ته رسیږي او پر یوکرین پرون د روس لخوا تازه بریدونه پیل شوي چې پکې په غربي هار لیوب کې 3 تنه وژل شوي دي بلخوا د یوکرین فوج ویلي ډېر بریدونه ناکامه کړي دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسل دی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسیده. سبا به بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.